سیاسی حق ولر خو ته مظاهره کولای شي، ته مجبوره نه چې به قانون د خپلاند کې به د مظاهره د لارې مثلا ته کولای شي چې ولسی مبارزه وکي، یا مثلا بایکاټ چوتو شلون چوتو احتساب چوتو ته کولای شي داغ لارې وکي. خو به په دې کې خبره ده دلته چې موږ قانون یادو، د قانون معنا دا نه ده چې هغه اساسي قانون هغه قوانين چې هغه بالکل لیکل شوی دی. دلته موږ یو قانون هم یو موږ نورم هم یو نورم هغه شی چې په ټولنه کې رواج دی، په یو سازمان کې رواج دی. مثلا یو والد دغه خلاف د خپل دغه د ولایت څومره مامورین چې دي د ولسی مبارزه کوي، نو قانون دیو ته سوی قانون دیو ته داوي او نورم هم دیو ته داوي چې دا کسان باید سر راشي وزي پیله او کله چې رخصتي وشي بیرته لاشي د سوی توي کنه. خو قانون به د څنګه د خولاندې کوي، د چې احتساب کوي نو څه بکوي؟ قانون خو ته داوي چې تراشه دفتر له بیرته لاشه، خو قانون دی به د سوی د خولاندې کوي د احتساب کوي بارکې نه د سره نه راځي. دا د قانون د خولاندې کول شو کنه شو، یا د نورم د خولاندې کول شو کنه شو. نو دلته معنا دا نه ده چې هغه بیخي هغه قوي قوانین هغه اساسي قانون کې چې لیکل شوی یا نور مدني قوانینو کې لیکل شوی، ځینې نورمونه مثلا سړی هم کولای شي قانون ته نږدې شي، نه دي قانون نه دي هغه په دې کې راتلی شي چې مثلا د هغو د ماتول د لارې مبارزه سرته ورسي. لکه قانون ته ته داوي چې د حکومت نه درخواست لري خو ته له بیرته کار وکه کنه، خو ته احتساب کوي ته مثلا یو مشکار ته نسي، نو دا ته قانون مات که مات دی نه خو قانون دې مات که کنه.
شغله ارچبل، تاسو په دې کتاب کې په دې باندې هم ډېری خبرې کړې دي چې د افغانانو کلتور او دغه راز د اسلام مبین دین دا د ولسی مبارزه لاره تاییدوي. تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له ژونده هم داسې مثالونه راوړي دي چې هغوی د تشدد لاره نه ده خپله کړې، بلکې د عدم تشدد او د سولې او د ولسی مبارزه لاره خپله کړې ده. اسلام مبین دین خو ډیر لوی دین دی، په دې کې هم مختلف نظرونه دي، داسې نه ده چې ټول خلک یو ډول تعبیر لري. تاسو څنګه د دې لپاره چې دا ثابت کړئ چې اسلام د عدم تشدد دین دی په خاص منابعو تکیه کړی دی کنه په ډیرو منابعو هم تکیه وکړه؟
په دې کې ما بیلابیل سرچینو ته مراجعه کړې، علمي سرچینو ته، چې په هغه کې مثلا تفسیر شریف هم شته دی، په هغه کې یو عالم دی مولانا وجیه الدین داغه لیکنم شته دی، هغه ما کتلی دی. د هغې نه علاوه ابو نمیر په نامه یو عرب دی، داغه لیکنو ته ما سر وښکاره کړی، هغه هم کتلی دی. او د هغو په بنیاد باندې ما استناد کړی دی. اصلي خبره دا ده چې موږ په دې موضوع باندې پوهیږو، نو ځکه دلته دا مشکل پیدا کېږي چې خلک وچې دا به په اسلام سره په ټکر کې شي. او ما دا لیکلی دی د دې لپاره چې موږ په دې باندې بحث وکړو چې اسلام او ولسی مبارزه څومره د یو بل سره اړخ لري، لکه باید په اسلام هم یو څه پوه شو، په ولسی مبارزه هم پوه شو، بیا دغه پیدا کړو،
دا قضاوت
بیا قضاوت وکړو، بیا اړیکه پیدا کړو. خو که په نه پوهیږو نو ړوند قضاوت باید ونه کړو. اسلام کې ړوند قضاوت چې دی دا ښه شی نه دی. ما د دې لپاره دواړه مطالعه کړي دي. زمنګ استاد مثلا دلته منګه یو گروپ لرو تبلیغین، وته وی دا تبلیغین خلک دعوت ترابلی، یا پیغمبر علی السلام ډیر عمر په دعوت کې تیر کړی، په جنگ کې ډیر کم وخت تیر کړی دی، او د دعوت په وجه باندې ډیر خلک اسلام ته راغلي.
او د جنگ پیسې کې لکه څنګه چې تاسو لیکلی دي چې جنگ یوازې دفاعي
د ځان دفاع کړی دی، نو ګوره پیغمبر علی السلام چې کله پیغمبر شو اول کې خدا کمزور او کله د قوی شو، غټ صحابه سملګری شو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، دا اصحاب چې سملګری شو پیغمبر به په مکه کې قوی. خو پیغمبر هجرت وکړ د مکه نه، دا هجرت په خپل ولسی مبارزه ده. نو که چیرته موږ په ولسی مبارزه باندې ځان پوه کړو، د دې معنی دا نه ده چې دا یو محدود شی ده. دا محدود نه دی، زمونږ په کلتور سره دا ډېر اړخ لګي، زمونږ د مذهب سره دا ډېر اړخ لګي. مثلا په قران شریف کې په صبر باندې ډېر ټینګار شوی دی، او کله چې یو څوک مړي خلک ورځي هغه ته وایي صبر وکړه. کله چې پیغمبر هجرت وکړ مدینه ته لړګور، د مدینه اکثر خلک، بلکې نه 99% خلک ټول مسلمانان کیږي. نو دا د ولسی مبارزه برکت ده چې هغه ګورل ته لړ هجرت وکړ، د مدینه خلک ټول به د سمال ګرځولو.
شغله ارچبل، په دې کتاب کې له هر سفر کې ورسته د تمرین یو برخه ده. ستاسو دغه کتاب چې د سړی ته د معرف ځینی کتابونه ورپیا دی، څنګه غواړي چې تدریس سي
په دې موضوع باندې؟ په افغانستان کې دا لومړی کتاب دی، نو مسائل ډیر لري. او اوس د تدریس هغه په خوانه طریقه نه ده چې یو طرفه طریقې استاد لیکچر ورکي او زی په دې خاطر ما تمرینونه شامل کړی دي. که چیرته د درس نه وروسته دغه خلک دا تمرین وکړي، په موضوع باندې په خپله پوهیږي. او د تمرین بل هدف دا دی چې دا موضوع زمونږ د چاپیریال سره تړي، زمونږ د چاپیریال سره تړي. نو د دې کتاب نام دواړه مقصده کېدای شي. په یو لحاظ باندې دا کتاب دغه خلکو لپاره چې غواړي چې ولسی مبارزه باندې یو مثلا زمونږ استاد عالمانی یا لیکوالان یې پوه شي چې ولسی مبارزه څه شي، د پاره پوه شي دغه خلکو لپاره هم دی. د بل اړخ لپاره که څوک غواړي یو مدني ټولنه د افغانستان په یو ګوټ کې وغواړي، یو کورس جوړ کړي، یو ورکشاپ د نورو انند پر جوړ کی، دا غو د پاره دا یو لارښود دی، یو راهنما کتاب دی.
تاسو کله په دې سکه عملی کار هم کړی دی؟
خارجي ټریننګونو کې چې یو زید وکې نستلې منول، ته خلک ځان نه ماری پکې وي، زه یو دغه ماده اکټیویست یم، یا په عالم منو زد ځان د سیماری پکوم چې زه دغه نیم ولسی مبارز نیم او زه فقط دا کوم چې ټریننګونه ورکوم. لکه داسې منګه یو دوره خلک ټریننګ کړ په کونړ کې په درې میاشتو کې تقریبا یو سلو یو شپته کسان منګه ټریننګ کړ په دې دغه کې
په دې ولسی مبارز لاري چارې مرشودل
وروم خودلې او عملی لاري دا کتاب زیاتره د سیمالی باندې ډیره لري تیوري د خو عملی باندې
دا تمرین چې تاسو باندې سکړي دلته تطبیق کړل
دا ټول تطبیق لاله نو دلته به چې زه کله دا تعارف کوم چې زه مبارز نیم هغه به خان دی ماته و چې نه اصلي مبارز خو ته خلکو ټریننګونه ورکوي خلک پوهیږي
څنګه په کونړ کې ظلمو په مین او په اشتیاق سره په دې کورسونو کې برخه اخیسته
او ډیر زیات په اخیری یو ټریننګ دوو کې په دلته یو مدني ټولنه د پکونر کې ولسوالۍ د مراور او تاوي هغه باقاعده مونږ ته رسمي ویل چې تاسو مونږ له یو ټریننګ جوړ کړئ هغه زه فکر کوم څلور سو دي کومره غړي لري د ځوانانو دغه یو ولسوالۍ ټول تعلیم یافته کاندې په دوه ورکشاپونو کې هغه خلک مونږه ټریننګ کړ د هغه نرسته چې څو خبرې ده مونږ ته ویل چې مونږ غواړو چې په دې مونږ له ورکشاپ جوړ کا او به مونږ یو ارزیابي کوو در ورکشاپ آخر کې ارزیابه کې څنګه وخت کې د سیم شوې دي مثلا نلته محلي رادیو یا مثلا محلي تلویزیون دغه خلکانو سپوختنی کړي ته پوسټ کړي د چې پولیسي مبارزه کې ستاسو فکر دي د برخوال اولنۍ خبرې او هغه مخکینی خبرې چې کړي د ورکشاپ لره زو دغه اخیری خبرې ته مقایسه کې تاته پته لګیږي چې دا څومره موثر دي مخکې پولیسي مبارزې نوم چانه شوې خلکو ته نور شي نه ښکارا کېدل خو وس په کونړ کې کته سو هغه کسان چې موږ سره ټریننګ کړي هغه په دې باندې پوېږي دا موضوع څه شی دی او دا باید څه شی لپاره وکارول شي نو خلک پکې دل سپیډر لري لکه موږ ته د نور ولایتونو نویل شوی دي مثلا بامیان او نماته ویل شوی چې راشه دلته موږ له ټریننګ وکړه یا مثلا یو سن نور ولایتونو هم د سیدز موږ استاد په جنوب کې چې ماته ویل چې موږ له دغه سی ټریننګونه جوړ کړه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اوس د ځوان کهول شاعر حمیم جلال سي ته غوښی چې خپل دوه نوي غزلونه را اوروي.
دو وای رختیا سلو کی خوبونه د سړی نه به وای دشته مصیبتونه د سړی کله کله ځای غواړي جړا ته نه مومي ویڅ عجیب ضرورتونه د سړی او تیر د شکلونه خو به یار هر شپه زړه بخوري واړه واړه فکرونه د سړی وی به تجربه مو دورستی زل مخخه غر غوند درنه قدمونه د سړی تا برابطه لکه زنجیر لخلکو نه وي کار شي وای محدود مجبوریتونه د سړی ژوند لکه وطن غوندې خړ پړ دی خو بیا هم خوښ یې شي دا ځینې منظرونه د سړی ستا غم لکه قحط د نشې چې په چا راشي کړي زرې زرې ټول اندامونه د سړی سات تیروي خلق بدلوي په تماشا کیسه زړه د سړی وسپړی تریوانه خلی یو کیسه رنگ ستاله خایسته څخوړاندې به معنا ښکاری ژوند ملتا پرته نه سندره شاو نه کیسه ګوتی می وېختانو کې وې مګر وېد میکړي زړه را سره خوري تر وسه پوری په وړه کیسه ته لستر ګوتا وې دایره فقط لیدلای شي ته نو څل وستلای شي د دې شاته پرته کیسه تا پسې د زړه چاودن لګنه وای دی کنه نور خو مخکې له ما هم غنم موجود و او هغه کیسه ژوند مې دی همه مې د ادراک له سطحې ټیټ روان غیږ کې یې اخیستې ده د غره غوندې درنه کیسه
د آزادی رادیوي مجلې په دې برخه کې د درې حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولي.
لاري نامتو ارواپوه زیګموند فروید چې د خوبونو د معنا او رازونو په باره کې ډېرې څېړنې کړې دي په خپل یو کتاب کې دی وهل کیسه کوي چې کلاسې خورا زیات خوښېدل. دغه هلک غوښتل چې سهار غرمه ماښام هر وخت ګیلاس وخوري خو مورې نه پرېښود او ورته ویلې هر مانه ناروغ به دي کړي. هر مان یوه شپه خوب ولید چې بې حده ګیلاس ورته ایښی دي او څوک نشته چې له خوړلو یې راوګرځوي. د په خوب کې دومره ګیلاس وخوړل چې په ژوند کې په لومړي ځل ورباندې مور شو. کله چې راویښ شو ډېر خوشحاله و او په لوړ آوازې وویل په ګیلاس مې ارمان وخوت چې څومره مې زړه غوښتل هغومره مې وخوړل. هرمان په خوب کې خپل ارزو ته ورسید. د ارمانونو د پوره کېدو لارې ډېرې دي، موږ هسې ناهیلي یو. د وصال راز. ور وټکول شو، عاشق چې په معشوق پسې راغلی و. د کوټې له منځه آواز راغی، څوک یې؟ عاشق وویل، زه یم. د کوټې له منځه بیا هم آواز راغی چې دلته دوه کسه نه ځایږي. او ور پرانستل شو. مودې تیرې شوې. عاشق د عشق و حقیقت پر رازونو پسې سفرونه وکړل. او له ډېرو تجربو وروسته یو ځل بیا هغه ورته ودرید. ور یې وټکاوه. د کوټې له منځه آواز راغی، څوک یې؟ عاشق ځواب ورکړ، ته یې، ځکه له تا پرته په جهان کې هیڅ نشته. دا ځل ور پرانستل شو او عاشق و معشوق یو شول. زیر گل. مغرور شاهزاده په لومړي ځل فرصت پیدا کړ چې خپل ښکلی باغ ته سر ورکاره کړي. شاهزاده چې د مڼې ونه ولیده ورته ویل، دلته څه ته ولاړې؟ هغې ځواب ورکړ، صاحب زه مڼې کوم، طبیبان وایي مڼه صحت ته ډېره زیاته ګټه لري. لږ مخکې د انګورو تاک غځېدلی و. شاهزاده له هغه هم پوښتنه وکړه، د څه لپاره راشینې؟ تاک په ځواب کې وویل، صاحب زه انګور کوم چې خلک د خوږوالي په وجه د جنت میوه بولي. د ویلې د غړې دنګ چنار د شاهزاده د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوړي کې ډېر خوندور سیوری لري او په څانګو کې سندر بول مرغان ځالې جوړوي. وروسته بیا شاهزاده وښو ته پام شو. ورته ویې ویل، تاسې زما په باغ کې د څه لپاره راشنه یاست؟ وښو ځواب ورکړ، صاحب ستاسې د غواوو خواړه یو. که موږ نه یو، نه به د غواوو د شیدو مساوي او نه به مو پسونه دومره چاغه او په غوښو کې پټ وي. شاهزاده ته ونو، غنو او بوټو د خپلې فایدې او د خپل شتون د مقصد او ضرورت په اړه رښتیا یا دروغ ځوابونه ورکړل. خو چې نوبت په یوه پوله باندې ولاړ زیړګلي ته ورسید، هغه په ځواب کې وویل، زه بس دې ته پیدا یم چې زیړګلی واوسم. شاهزاده ته د زیړګلي په ځواب کې د ژوند معنا ښکاره شوه. ورټیټ شو او ښکلی کړ.
د شلمې پیړۍ د نامتو ساینس پو اینشټاین په باره کې مو تېره اونۍ هم خبرې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د اینشټاین د تر ټولو مشهورې نظریې یعنی د نسبیت د تیوري په باره کې معلومات راکوي.
نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د نسبیت تیوري د حرکت سره تړلې ده او حرکت د یوې نښې په نسبت کېږي. یوې نقطه سړی ګوري او د هغې په نسبت باندې سړی وایي چې یو شی له ځایه خوځېدلی دی که نه دی خوځېدلی. د دې یو مثال که واخلو چې اورېدونکي پرې پوه شي، زموږ په تاریخ کې وایي چې احمد شاه بابا خرقه مبارکه چې قندر ته راوړلن، د سیمې خلکو ورته وویل چې خرقه به واخلي خو د هغې تیږې نه به خواته نه تیرېږي. احمد شاه بابا چې غوښتل چې خرقه قندر ته راوړي، نو تیږه یې په اوښ بار کړله او خرقه د هغې تیږې پسې روانه وه تر څو چې د خرقې د اوسني مقام ته یې راوړله او تیږه یې خخه کړه. خرقه هېڅکله په دې ټوله لار کې د تیږې نه مخکې نه وتلی، یعنی خرقې د تیږې په نسبت حرکت نه وکړی، که څه هم د بدخشان نه تر کندهاره پورې تللې وه. نو حرکت د یوې نښې په نسبت صورت نیسي. که چیرې تاسې د ځمکې په سر باندې یوه تیږه غورځوئ، ستاسې پښو ته لویږي. مګر که په یوه کښتۍ کې کښېنئ یا په یوه ګاډي کې کښېنئ یا په یوه طیاره کې کښېنئ او بیا هم تیږه غورځوئ، په دغه زمانه کې دا تیږه د ستاسو د لاس نه ستاسې پښو ته رسیږي. تاسې په کیلومترونو سفر کړی دی. نو نسبیت دغه ته وایي چې د نخې په نسبت باندې زموږ حرکت ثابت دی، مګر د بلې نخې په نسبت د حرکت تغییر کوي. د ګلیلی نسبت همدغه نسبت دی چې دا ورته اشاره وکړله. د اینشټاین خبره چې راځي، اینشټاین دې خبرې ته یو څه پراختیا ورکوي او هغه دا وایي چې د فزیک قوانین غیر د ثقل د قانون نه یا غیر د جاذبې د قانون نه، د فزیک نور ټول قوانین په هر ځای کې چې د نخې په نسبت سره یو شان دي. یعنی کله چې موږ وایو چې په فزیک کې یو جسم حرکت کوي، دغه حرکت په ځمکه باندې کوي، یو متر حرکت یو متر دی، په سپوږمۍ باندې هم یو متر حرکت یو متر دی، او که د سپوږمۍ یوه سیاره تاویږي په هغې باندې هم یو متر حرکت یو متر دی. یعنی د فزیک قوانین په خپل ځای باندې دي. او دویم اصل د نسبیت دا دی چې د نور سرعت چې په یوه ثانیه کې 300,000 کیلومتره په خلا کې نور په مخ ځي، دغه تغییر نه کوي په هیڅ ډول. نو دا د اینشتین د محدود نسبیت اساسات وو چې د هغې په اساس د فزیک قوانین سره یو شان دي، که څه هم ریفرنسیل بدلیږي او د نور سرعت یو شان دی. نو په دغه اساس باندې موږ کولای شو چې ټوله د وړو ذراتو دنیا مطالعه کو، وڅېړو او په هغې باندې پوه شو. که دغه اصل ورسره نه وي، په هغې باندې پوهېدل د نیوټن د فزیک د چتر لاندې ناممکن دي.
او دغه نسبیت چې ده په 1905 کې،
دغه نسبیت چې ده په 1905 کې
مطرح کړه، دا تیوري مطرح کړه،
په دې باندې د نه پخوانو عالمانو هم کار کړی وو. او د لومړی کس و چې دا تیوري مطرح کړه. یعنې داسې یو تیوري وه چې په فضا کې وه، په چاپېریال کې وه، خبرې پې کېدلې، مګر د یو تیوري په شکل باندې تر اوسه مطرح شوی نه وه. بیا اینشتین په دې باندې فکر وکړ او وی غوښتل چې جاذبه هم په دې کې ورشامله کړي او د نور د سرعت مسله هم په دې کې ورشامله کړي. نو تقریبا د 2 کاله وخت یې ونیو چې دی بالاخره یوې نتیجې ته ورسېده. د فضا د انحنا خبره مطرح کړله، یعنی چې فضا د ډیرو درندو کتلو په څنګ کې کږي. د دې د پوهیدلو دپاره تاسو داسې فکر وکړئ چې 2 کسان دي یا 4 کسان دي، یو جال، یو ټوټه په لاس کې نیولې ده، په دې ټوټه باندې مربعان جوړ شوی، خطونه داسې سره ایستل شوي دي چې یو بل سره قطع کوي. دا خطونه مستقیم دي. کله چې دا جال کش نیول شوی، که تاسو یوه ګردۍ، یوه تشله په دې جال باندې یا په دې ټوټه باندې وغورځوي او په یو خط باندې ورته مسیر ورکړئ، د خط مطابق د ټوټې بل سره پوریزي. که چېرته په دغه ټوټه کې تاسو یو وزن واچوئ په منځ کې، ډېر غټ وزن وي، نو دا ټوټه ورسره منځ کې ښکته ځي، خطونه ورسره کږیږي. کله چې تاسو بیا هم تشله گزاروئ، د تشله د ټوټې په مخ ځي، مګر د خط سره سم ځي، سره د خط کوک شوی دی، تشله د خط سره سم ځي. خو که چیرې تشله د هغه په منځ کې چې کوم وزن دی هغې ته ډېره ورنږدې شي، یعنې دغه ژور ځای ته ورنږدې شي، نو دلته بیا د خط نه منحرفیږي او مرکز ته ورځي. دا د فضا انحنا ده د ډېرو درندو اجرامو په مخ کې. د اینشتین په خدای وس خبره وه، مګر نن ثابته شوې ده چې په فضا کې، په دنیا کې، موږ د تورو سوریو په نام باندې یو واقعیت لرو چې هغه ډیره متراکمه ماده ده او وزن یې ډیر زیات دی. داسې ویل کیږي چې د هغې د ستنې د څوکې قدر ماده که راواخیستل شي، د ځمکې ټول وزن د هغې برابر کیږي. په دغسې اجرامو کې جاذبه دومره زیاته ده چې حتی نور هم تېنه نشي راوتلی.
نور منحني کیږي ورسره،
نور منحني کیږي او دلته چې مرکز ته ورسیږي نور جذبیږي، نو نور تنه نشي راوتلی. او د همدې د خاطره دغه اجرام موږ نشو لیدلی، په مستقیم ډول یې نشو لیدلی. پرې پوهیږو چې دا شته، ځکه چې نور اجرام د دې نه تاویږي په فاصله کې. دلته پوهیږو دلته څه شته چې دا اجرام راتاویږي، مګر په خپله دا شی موږ نشو لیدلی،
ځکه نشو لیدلی چې شاوخوا یې نور اجرام دي چې هغه تر دوی تاویږي. دا علت دی
نه، ځکه نشو لیدلی چې هر څه چې دلته ورځي دای کش کوي، نو د دننه نور هم نشي وتلی. چې نور څه ونوځي، موږ غیر د نور د بل مرسته باندې نشو لیدلی. نو د فضا انحنا په دغه شکل رامنځته کیږي. او دا خبره د اینشتین د کشف نه ډېر وروسته د یو کسوف په موقع باندې چې لمر نیول شوی و، لمر تندر نیولی و، عالمانو ثابته کړله چې د لمر نه اخوا ته چې کوم ستوري موجود وو، د هغوی تصویر هم یا د هغوی رڼا هم موږ ته رارسېدله. مانا دا ده چې لمر نه و پټه کړې، د لمر سره هغه رڼا کږه شوې وه. دا یو کشف وشو. بل کشف د وخت د نسبیت دی چې سرعت زیات شي، وخت ورسره اوږدیږي او فاصله ورسره لنډیږي. دا هم د نسبیت یو برخه ده، ځکه چې د نیوټن په تیوري کې وخت او فضا دا ثابته وه، یو متر فضا یو متر فضا وه، په هغه فرق نه کاوه. مګر د نسبیت په تیوري کې وخت او فضا بدلیږي. او دا هم داسې یو موضوع چې پوهېدل په مشکل دی، مګر یو واقعیت دی. او دغه واقعیت نن ثابت شوی دی. څو مثالونه به واخلو چې څنګه ثابت شوی دی. یو ساعت چې د یوې متحرکې بیړۍ په منځ کې ښیي، نو د هغې ساعت وخت د هغه ساعت په نسبت چې په ځمکه باندې ښودل شوی دی یو شان نه تیریږي. هلته وخت ورو دی.
کله چې سرعت ډیر شي،
کله چې سرعت ډیر شي، زمان ورو کیږي. نو دا اوس په 3 ساعتو کې هغه سټلایټونه چې د ځمکې نه ګرځي، په 3 ساعتو کې 15 مایکرو ثانیې، یعنی د ثانیې د میلیونمې برخې 15 برخې، دا په هر ورځ کې وروسته پاتې. او که چیرې د دغه تفاوت مثلا په نظر کې ونه نیول شي، او د ځمکې په مخ باندې چې کوم وسایل د سټلایټ معلومات استعمالی دیتا توجه نکی نو جی پی ایس نا استفاده ناممکن ده. زکا چه پا 15.1 مایکرو ثانیو کی نور تقریبا 2.5 کیلومتر فاصله وهی. نو که چیر تا زه یو سیستم جوړ کوم چې د سټلایټ نه معلومات اخلي او بیرته دغه په اساس باندې موقعیت تعینوي. دغه موقعیت په یوه ورځ کې 2 کیلومتره بدلیدلی شي که ساعتونه سره برابر نشي.
یعنی که د اینشټاین د زمان د نسبیت تیوري په نظر کې ونه ساتو له جی پی ایس او ډیرو نورو وسایلو سمه استفاده نشي کېدای.
استفاده ناممکنه ده ځکه چې په یوه ورځ کې تقریبا 2.5 کیلومتره ځای بدلیږي.
نو بیران آدرس نه پیدا کیږي.
آدرس نه پیدا کیږي. په داسې حال کې چې موږ د ځمکې په سر د جی پی ایس استفاده کوو او تقریبا د 100 متره په شاوخوا کې فاصله موږ په دقیق ډول باندې بیا بیا پیدا کولای شو. علت یې دا دی چې موږ دا وخت اصلاح کوو او د دغه وخت اصلاح کول په اساس موږ د ځمکې وخت او د سټلایټ وخت سره همشانه کوو، همغږی کوو یې سره. د جی پی ایس مثال مو وایي چې د زمان په برخه کې صد کوو. یو بل مثال چې د انسان د مشاهدې نه بیخي مستقل دی، هغه ځمکې ته د یو ډول فضایي وړانګو راتلل دي. په فضا کې په خلا کې از کوم ځای چې موږ ورته خلا وایو هغه خلا نه ده، هلته هم یو څه وړانګې شته. دغه وړانګې چې د مادې یوه بڼه ده، کله چې ځمکې ته رارسیږي د ځمکې په اتموسفیر کې د ځمکې د 7.5 کیلومتره پورته د اتموسفیر سره په ټکر کې یوه ذره تولیدوي د میون په نامه باندې. میون داسې یوه ذره ده چې د الکترون په اندازه وړوکې ده. برقی چارج یې یا برېښنا چارج یې د یو الکترون په اندازه دی، مګر وزن یې د 200 الکترون په اندازه دی. دغه ذره 2.2 مایکرو ثانیې، یعنی د یوې ثانیې د میلیونمه برخې 2.2 برخې ژوند لري. په دې 2.2 مایکرو ثانیو کې دا د منځه ځي. نو که چیرې یو ذره 10 کیلومتره پورته تولیدیږي 500 متره فاصله وهي او له منځه ځي، نو دغه 10 کیلومتره فاصله باید هیڅ ذره تعین نه کړی شي چې زموږ ته راورسیږي. مګر دغه ذرې موږ په ځمکه باندې پیدا کوو. نو د دې علت څه دی؟ په اصول کې باید موږ ته راورسیږي چې د دې ذرې
عمر ډېر لنډ دی
مګر موږ ته رارسیږي. دا هم د نسبت د تیوري او زمان د نسبت د تیوري په اساس باندې تشریح کېدلی شي. دغه ذره د نور د سرعت په 99.8% سرعت باندې حرکت کوي، یعنی په یوه ثانیه کې 299 زره او 400 کیلومتره د دې سرعت ده. نو دا باید زموږ ته چې رسیږي 15 شاوخوا مایکرو ثانیې وخت ته پکار دی د 10 کیلومتره فاصله ته. اوس که مونږ د دغه سرعت د دې د داخلي زمان سره ورزو، نو په حقیقت کې مونږ دې ته رسیږو چې ذره په خپله چې خپل ژوند ارزوي 2.2 مایکرو ثانیې نه ارزوي، 15 مایکرو ثانیې ارزوي. یعنی هغه څه لږ زیات چې مونږ ته زړه ورسي. نو ذره فکر نه کوي، ذره ادراک نه لري. موږ چې وایو چې ذره ارزوي دا یاسې و خبره ده، مګر د ذره خپل ژوند چې په خپل د ذره سره تړلې دي زموږ په ثانیو 15 ثانیې کې. په داسې حال کې چې هغه واقعي ژوند چې مونږ د ځمکې نه اندازه کوو 2.2 مایکرو ثانیې دی.
15 مایکرو ثانیې
دی چې او هغه سره ژوند چې مونږ د ځمکې په سر اندازه کوو 2.2 مایکرو ثانیې دی.
او دغه متفاوت زمان هم د سرعت په وجه ایجاد شوی دی.
دا متفاوت زمان سرعت په وجه ایجاد شوی دی.
او استاد منلی د اینشټاین دی نسبت د تیوري په ایسه کې مې یو وخت یو کتاب لوست. په کتاب نه پیدم خو ځینې خبرې مې په ذهن کې پاتې دي. یوه دا خبره وه چې داسې وګڼئ چې د خیاطۍ یو ګاز دی، دا د نور په سرعت په فضا کې خوشی کوي، نو دا به 0.5 متر سي. په فضا کې به دا د نور سرعت د متر کم کی، یعنی په فاصله باندې هم سرعت اثر کوي.
په فاصله باندې هم سرعت اثر کوي. هغه کتلې چې په ځمکه باندې یو بود اندازه شي، هغه بود که تاسو په لوړ سرعت باندې اندازه کړئ د دې نه به کم وي. همدغه راز که تاسو مکان ته وګورئ نو مکان هم لرلندیږي د سرعت سره. داسې نه ده چې هغه څه چې موږ یې د ځمکې په سر اندازه کوو یو متر، که چیرې تاسو په یوه سفینه کې چې د نور په سرعت باندې روانه ده دا اندازه کې بیا هم تاسو ته هلته یو متر اندازه کوي، مګر که تاسو د ځمکې نه هغه شی اندازه کړئ هلته نو هغه به د یو متر په نسبت لنډ وي. دا چې څومره لنډیږي د دې لپاره یو ریاضي فارمول شته دی چې هغه د اینشټاین ډېره مشهوره فارموله هم د همدې موضوع سره تړلې ده چې انرژي مساوي ده د کتله ضرب په مربع د نور د سرعت کې. د دې خبرې معنی څه شی ده؟ د دې خبرې معنی دا ده چې په فضا کې که انرژي ده د مادې یو بڼه ده، که ماده د انرژي او بله بڼه ده، د ماده او انرژي ترمنځ یو والی دی. او دا د اینشټاین ډېر ستر کشف و چې د هغې په اساس موږ کولی شو چې د نور خواص وڅېړو، موږ کولی شو چې د اتوم د تجزیې نه برېښنا تولیدوو او همدغه راز په سلګونو نور شیان. د دې په خاطر چې د مادې او د انرژي ترمنځ یو شانته والی یا یووالی پیدا شو.
دی د انرژي او د مادې ترمنځ د یو شانته والی خبره کوي په تیوري کې کنه. سرعت چې دی ماده په انرژي بدلوي، دغسې یو څه وایي.
د کم سرعت انرژي ماده بلل کېږي او د لوړ سرعت انرژي یا د لوړ سرعت ماده انرژي بلل کېږي. که د انرژي سرعت کم شي په ماده بدلېږي، که د مادې سرعت زیات شي په انرژي بدلېږي. د فاصلې لنډېدل هم د سرعت سره په مشاهده باندې ثابت شوي دي. هغه سټلایټونه چې د ځمکې نه ګرځاپېره ګرځي، د دوی سرعت په ثانیه کې 100 کیلومترو ته رسېږي. یعنې هغه څه چې موږ ځمکې په مخ د غږ سرعت ورته وایو چې په ثانیه کې 300 متره دی، د هغې نه ډېر زیات دی. په دغو سرعتونو باندې هم چې د نور په نسبت باندې کم سرعت دی، د نور په تناسب ډېر کم سرعت دی، مګر بیا هم موږ د ځمکې نه چې اندازې اخلو د زمان په برخه کې مه تفاوت وښوده. چې که چیرې دا تفاوت موږ په نظر کې ونیسو، نو د جی پي اس نه استفاده ناممکنه ده. او هغه ځای چې نن دلته راته ښودل کېده، په سبا به راته 2 کیلومتره خواته ښودل کېده. همدغه راز د فضایي توکیو ابعاد چې موږ سنجوو، که چیرې نسبت پکې په نظر کې ونیسو، نو د هغه څه په نسبت چې د دې واقعیت دی موږ ته به ډېر واړه ښکاري. دا د اینشتین د نسبت د تیوري هغه دوه مهم اړخونه وو چې توضیح ته یې ضرورت.
او د تیوري ته ځکه د نسبت تیوري وایي چې زمان او مکان دغسې ثابت نه دي لکه موږ چې په اول نظر د هغو پیسه کې تصور کوو، بلکې له سرعت سره فرق کوي. نو ځکه هم د نسبت تیوري ورته وایي. دا نومونه همداسې ده،
نومونه همدغسې ده چې زمان او مکان لکه د نیوټن په فزیک کې چې ثابت ګڼل کېدل، دا ثابت نه دي، بلکې د سرعت سره تغییر کوي. او د نیوټن فزیک د ډیرو وړو ذراتو او د هغو ذراتو په اړه چې سرعت ډیر زیات دی بې جوابه پاتې کیږي. نو د همدې عمله د نسبت تیوري رامنځته شوله چې هغه شیان چې د نیوټن فرضیه یې بې جوابه پرېږدي، هغه په فزیک کې جواب پیدا کوي.
په راتلونکي اونۍ کې به د اینشټاین د اجتماعي نظریاتو او هڅو په باره کې خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو. په عزت اوسئ.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو